برای 8 صبح وقت افغانستان شد. در کمتر از 1 ساعت دیگر همکارم نوریاس نوری میزبان شماست. خوش آمدین.
بله احمد جعفر احمدی، تاسو ستړی مشوی و بل پختو خبرونه ام پایل شو. او رئیس پاکستانی رسنۍ په نږدې ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي، خو په افغان حکومت کې دننه سرچینې وایي چې تر اوسه په دې اړه چې څوک په دې خبرو کې برخه واخلي او هغه په کوم ځای کې ترسره شي موافقه نه ده شوې. پاکستان هم غواړي په 3 میاشتو کې ټول هغه افغانان راجستر کړي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. د خبرونې په 2 مئی کې 2 پروګرامونه درته خبرو، خو لومړی به محمد وای سمیم توار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کی.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرټکی. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هغه افغان کډوال چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري راجستر شي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون په زرګونو دایمي او موقتی کارکونکي له کارونو ګوښه شوي دي. او د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی وایي د اسلامي دولت د ډلې لخوا تروریزم به ډیرو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي که ایران د دغه ډلې په وړاندې مبارزه کې له عراق سره مرسته ونه کړي. د خبرونو تفصیل. افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هغه افغان کډوال چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري راجستر شي. د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی تیره ورځ په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو له استازو او پاکستانی لوري سره تر غونډې وروسته خبری کنفرانس ته وویل:
ما طی چند روز صحبت ها در رابطه با موضوع مورد بحث به این نتیجه رسیدیم که
موږ د سورزو خبرات رو پترس کې دی نتیجه تورسیدو چې نه راجستر شي افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې راجستر کړل شي، چې د دې موخې لپاره مو یو کمیټه وټاکله او پر کال پیل وکړ.
و کمیټه د دې رابطه توظیف شوه چې کار خودش آغاز کړه.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر د یو پلاوی په مشرۍ د یک شنبه په ورځ وروسته تر هغه پاکستان ته ولاړ چې په دغه هیواد کې له افغان مهاجرو سره د پولیسو د بد چلند راپورونه خپاره شول. په پاکستان کې د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو له ادارې یا UNHCR سره د شوې پریکړې له مخې افغان کډوال د روان میلادي کال تر اخره اوسېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون په زرګونو دایمي او موقتی کارکونکي له کارونو ګوښه شوي دي. افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ په تیرو 2 انتخاباتو او د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو کې د درغلیو د څیړلو په هدف یې د 3 میاشتو په مخه یو تحقیقاتي راپور چمتو کړ. د همدې کمیسیون په وینا په دغه تحقیقاتي راپور کې معلومه شوې ده چې 9800 دایمي او موقتی کارکونکو په درغلیو کې لاس درلود. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې پر دغو تورونو کسانو بندیز لګول شوی دی چې په راتلونکو 10 کلونو کې بیا نشي کولی چې د انتخاباتو په کمیسیون کې کار وکړي. ولسمشر اشرف غنی د شنبه په ورځ د ملي شورا د 5م کال د 16مې دورې د پرانیستلو پر مهال ژمنه وکړه چې په انتخاباتي نظام کې به اصلاحات راولي. د افغانستان حکومت د مدافع وکیلانو د ټولنې په مرسته د لوی څارنوالۍ د مشرتابه هیئت او د سترې محکمې د استازو په حضور کې د عدلي او قضایي چارو له یو شمېر کارکوونکو څخه تېره ورځ آزموینه واخیسته. جمهوری ریاست په دې باور دی چې د څارنوالۍ تر زرو ډېر مسلکي غړي د حقوقو یا شرایطو په برخو کې لوړې زده کړې نه لري، نو په کار ده چې په عدلي او قضایي چارو کې د اصلاحاتو د راوستو په خاطر له دې کسانو د سویې د معلومولو آزموینه واخیستل شي. د دې پریکړې په عکس العمل تېره ورځ په کابل کې نږدې 300 څارنوالانو اعتراضي لاریون وکړ او ویې ویل چې په دې ډول تجربه کار خلک له وظیفو لرې کیږي، خو بل ورته یو شمېر څارنوالانو په دې امتحان کې ګډون وکړ. د جمهوری ریاست د حقوقي سلاکار دفتر چې د امتحان خستو کې مرسته کوي وایي چې د سرنوالی د تشکیل او صلاحیت د قانون د 23مې مادې له مخې د سرنوال او یا د سرنوالی د مسلکي غړو د استخدام لپاره د حقوقو یا شرایطو لیسانس شرط دی. او ټاکل شوی ده چې د کرکټ نړیوال جام لوبو په ترڅ کې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د انګلستان له ټیم سره په سیډنی کې مسابقه وکړي. افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل چې دا لوبه د افغانانو لپاره مهمه ده.
انګلستان په نړۍ کې کرکټ ایجاد کړی دی. خوشبختانه چې افغانان په دې وتوانېدل چې د داسې یو هېواد سره چې هغه د کرکټ د بین المللي شورا دایمي غړیتوب لري، زموږ د نړیوال جام اخرنۍ سیالي به د دوی سره وي د جمعې په ورځ باندې. خدای دې وکړي چې ښه لوبه وشي.
د افغانستان او انګلستان کرکټ ټیمونه په الف ګروپ کې دي او دغه دواړه ټیمونه نه دي توانېدلي چې د روان جام لوبو دوهمې مرحلې ته ووځي. او اوس هم بهرنی خبرونه. د ایران د پارلمان مشر علی لاریجانی وایي د اسلامي دولت د ډلې لخوا تروریزم به ډېرو هیوادونو ته ګواښ متوجه کړي که ایران د دغې ډلې په وړاندې مبارزه کې له عراق سره مرسته ونه کړي. لاریجانی دا څرګندونې په کویت کې له چارواکو سره له خبرو یوه ورځ وروسته پرون په قطر کې وکړې. د خلیج دغه دواړه هیوادونه د هغې ایتلاف غړي دي چې په دې وروستیو کې ایران په خپل ګاونډ یمن کې پر مداخلې تورن کړی دی، په هغه هیواد کې چې شیعه ډلې د پلازمېنې صنعا واګې په لاس کې اخیستې دي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارټین ډیمپسي د چهارشنبې په ورځ وویل چې ایران په اوس وخت کې په عراق کې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په وړاندې جګړه کې ګټور رول لوبوي. دغه راز پرون عراقي ځواکونه او شیعه ملیشه د تکرید ښار ته چې د صدام حسین اصلي ټاټوبی وه او د اسلامي دولت ډلې په ولکه کې وه داخل شول. د ایران پوځي سلاکارانو په دغه وړاندې تګ کې له عراقي ځواکونو سره په لارښوونه کې مرسته کړې ده. او په یو بل خبر کې د ایران څخه، د ایران ولسمشر حسن روحانی له ترکمنستان څخه د لیدو پر مهال وویل چې هیواد یې هڅه کوي چې دوه اړخیزه سوداګرۍ زیاته کړي او له ترکمنستان څخه نور ګاز واخلي. روحانی د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف سره تیره ورځ وکتل او ولس نوي تړونونه نه یې سره لاسلیک کړل. په دغو کې تر ټولو مهم د سوداګرۍ او د انرژۍ په برخه کې د همکاریو تړونونه دي. روحانی وویل چې ایران هیله مند دی چې له ترکمنستان څخه نور ګاز وپلوري خو مقدار یې معلوم نه کړ. د امریکا متحد ایالاتونو اعلان وکړ چې اوکراین ته به د 15 میلیون ډالرو پر ارزښت پوځي تجهیزات ورکړي چې په دغو کې به غیر پوځي بې پیلوټ الوتکې او هومویز غروال ګاډي هم شامل وي. د امریکایي چارواکو په وینا ویل شوي دي چې له اوکراین سره په دې مرستو کې د بې پیلوټه غیر جنګي الوتکو تر څنګ 10 هومویز غروال موټر، 200 عادي هوموی، 2 ډوله رادار او یو شمېر نور وسایل شامل دي. زغروال هوموی به په 2 اونیو کې اوکراین ته ورسیږي او نور تجهیزات به لږ نور وخت ونیسي. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین لپاره 1.5 میلیارد ډالر تصویب کړل. د پیسو د نړیوال صندوق مشر کریستین لاگارد تیره ورځ وویل چې د 4 کلونو په مخه د مرستې دغه نوی پروګرام به د اوکراین له سمدستي اقتصادي ثبات سره مرسته وکړي او په اوکراین کې به د هغو ژورو اصلاحاتو په راوستو کې کومک وکړي چې په منځمهالي او اوږدمهالي دورو کې د خلکو د ژوند کچه ورسره لوړېدای شي. د پیسو د نړیوال صندوق تر اعلان مخکې تیره ورځ د اوکراین مالیې وزیر ناتالی یاریسکو ویلي و چې هیواد یې تمه لري چې 15 میلیارد ډالر په راتلونکو 4 ورځو کې د پیسو له نړیوال صندوق څخه د خپلو نړیوالو زیرمو د زیاتېدو لپاره پور ترلاسه کړي. په 13 کلونو کې تر بل هر وخت دغه زیرمې ښکته شوي دي. او د اسلامي دولت افراطي ډلې د یو زلمي عرب اسرائیلي د وژلو ویډیو خپره کړې ده او ادعا کوي چې دا زلمی د اسرائیل د استخباراتو غړی وه. دا ویډیو د سه شنبې په ورځ د انټرنیټ له لارې خپره شوه چې پکې یو زلمی ښکاري. دی 19 کلن محمد سعید اسماعیل مسلم معرفي شوی دی چې په یوه کوټه کې پر چوکۍ ناست دی، نارنجي کمیس یې په تن دی. دی د اسرائیل د موساد استخباراتي ادارې له لوري د خپل جذب او روزنې په باره کې خبرې کوي. بیا وروسته دا کس په فلم کې ښکاري چې زنګنونه یې په مځکه لګولي دي. شاته دوه کسان ولاړ دي چې یو هلک معلومیږي. په دې پسې په ویډیو کې مشر فرانسوي په فرانسوي ژبه یهودانو ته خبرداری ورکوي. فرانسوي رسنیو ویل دي چې دا سړی صبری اسعد دی. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اوري چې پاکستاني رسنۍ په نږدې ورځو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو د پیلېدو خبر ورکوي، خو په افغان حکومت کې دننه سرچینې وایي چې تر اوسه په دې اړه چې څوک په دې خبرو کې برخه واخلي او هغه په کوم ځای کې ترسره شي موافقه نه ده شوې. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي که حکومت غواړي چې د سولې خبرې بریالۍ شي باید د خبرو اترو لپاره یو نوی ټیم جوړ کړي.
مذاکره کننده ها هم ګروه قطعی هستند که با رئیس جمهور کرزی کار میکنند.
په طالبانو د پاکستان فشار د احتمالي خبرو د بریالیتوب لپاره څومره مهم دی؟
دومره زور خو پاکستان پې اچولی شي چې دې خبرو ته کې نه خو دومره زور پې نشي اچولی چې بیا یو نتیجه ورکړي. خبرې
د نورستان د برګ مټال ولسوالۍ له 2 کالو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو محاصره کړې ده.
برګ مټال د ماجره د اسرائیل حالت دی، دا لار لوی لار دی، هلته بند دی طالبانو لخوا.
پاکستان په 4 میاشتو کې ټول هغه افغانان راجستر کوي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. د خبرونې په 2 نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شعبو کې 2 اونیز پروګرامونه درته خبرو. پاکستانی رسنه وی ډیر ژر به د طالبانو استازي د کابل د حکومت له استازو سره د سولې خبرې پیل کړي او په لومړۍ غونډه کې به په اوربند خبرې وشي. بل ورته په کابل کې چارواکي وایي اسلام آباد ته د دې خبرو د پیلېدو لپاره یو شمېر وړاندیزونه کړي دي چې هغه لا نه دي پر ځای شوي، نو کله چې ټول شرایط سم شول بیا به خبرې شروع شي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
یو شمېر پاکستانی رسنۍ د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په څو ورځو کې د سولې د خبرو د پیلېدو خبر ورکوي، خو د ازادي راډیو د ترلاسه کړو معلوماتو له مخې لا هم افغان لوری له پاکستاني خوا سره د موافقې ته نه دی رسیدلی چې د سولې په خبرو کې څوک برخه واخلي او په کوم ځای کې دا خبرې وشي. افغانستان پر دې ټینګار کوي چې د سولې په خبرو کې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ د حقاني شبکې غړي او د ګلبدین حکمتیار د اسلامي ګوند استازي ګډون وکړي، خو اسلام آباد تر دې دمه یوازې د طالبانو د کوټې د شورا غړي د سولې خبرو ته چمتو کړي دي. ایکسپریس ټریبیون رسمانه خبر ورکوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ به په څو ورځو کې د پاکستان او یو شمېر نورو بهرنیو هیوادو په هلو ځلو مخامخ خبرې پیل شي. همدا رسمانه د پاکستاني چارواکو په وینا څرګندوي چې د افغانستان حکومت او طالبان له یوې مودې راهیسې په تماس کې دي، خو دا به لومړی ځل وي چې دواړه لوري مخامخ له یو بل سره خبرو ته کښېني. د دې خبرو په درشل کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی اسلام آباد ته رسیدلی دی او دانیال فیلډمن په راولپنډۍ کې د پاکستان له لوی درستیز راحیل شریف سره د سېشنبې په ورځ کتلی دی. د پاکستان د پوځ د رسنیو څانګه وایي چې په دې لیدنه کتنه کې د سیمې پر وضعیت خبرې وشوې. د پاکستان د پوځ ویان تورن جنرال سلیم باجوا وویل چې د امریکا ځانګړی استازی په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستلو لپاره د پاکستان د هلو ځلو ستاینه وکړه. د سیاسي چارو څېړونکي سمی یوسف زایوي چې د سیمې هیوادونه د افغانستان د سولې خبرو ته خوشاله دي.
د امن د کوششونو چې کوم روان دي، د دې ته د ټول هیوادونو ډیر په نظر سره ګوري او وي دا فکر کوي چې افغانستان د مسله حل شي، نو د دې ټول ریجن د لپاره بیا خورا زیات اقتصادي او تورست او هر ډول بد اثرات دي. که دلته کې جګړه پاتې کیږي، د غیبا د تروریزم او ترهګری او دهشتګردي او د نورو اثرات په ټول ریجن باندې پاتې کیږي.
پاکستاني رسنۍ خبر ورکوي چې د افغانستان سند حکومت استازی به له طالبانو سره په اسلام آباد، پیکینګ، کابل او یا هم دوبۍ کې خبري وکړي. د افغان حکومت و چارواکي هم له ازادي راډیو سره په دې شرط چې نوم به نه اخیستل کیږي د همدغه ځایونو یادونه وکړه او وی ویل چې له موافقې سره سم به د سولې د خبرو لپاره په دې ځایونو کې یو ځای انتخاب شي. ایکسپریس ټریبیون رسمانه د پاکستان د و چارواکي په وینا چې نوم نه دی اخیستل خبر ورکوي چې د سولې په لومړۍ غونډه کې به تمرکز پر دې وي چې اوربند وشي.
د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سولې په اړه د ملي وحدت حکومت مشرانو ترمنځ د نظر اختلاف د دې لامل شوی چې د سولې پرمختګونه په ټوټه ساتل شي. دوی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د سولې خبرې په ار کې دي وي خاصې کړې لخوا پر مخ وړل کیږي او همدا موضوع د سیاسي مشرانو او ترمنځ یو لړ شکونه راپورته کړي دي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپور کې اوري.
د سیاسي چارو یو شمېر چړونکي وای د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ شته اختلافاتو ته په کتو خای چې د سولې خبرې به مثبت پایلې ته ونه رسیږي. د سیاسي چارو کارپو جاوید کوستاني ازادي رادیو ته وویل چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې په ار کې یوې خاصې کړې پورې محدود شوې دي.
د ملي وحدت حکومت هم د حامد کرزي د حکومت په سیر په ستونزو کې راګیر دی. د حکومت د سولې مرکزان هغه پخوانی کسان دي چې له کرزي سره یې کار کوو، نو هغه ستونزو او اختلافاتو ته په کتو چې افغان سیاسي مشران او رهبران یې په خپلو منځونو کې لري، داسې معلومیږي چې د سولې خبرې به مطلوبې نتیجې ته ونه رسیږي.
ښاغلی کوهستانی زیاتوي چې د یو محدودې کړۍ لخوا د سولې خبرې پر مخ وړلو د سیاسي مشرانو او رهبرانو په منځ کې شکونه پیدا کړي چې ولې یادې خبرې له دوی سره له مشورې پرته پر مخ وړل کیږي. د سولې په اړه د حکومتي چارواکو ترمنځ د نظر د اختلاف خبره په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا تر اوسه هم د حکومتي چارواکو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په رسمي توګه د سولې د خبرو پیل نه دی تایید شوی. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې رئیس فضل هدي مسلمي ارویلي هغه سوله نه غواړي چې هیواد یو ځل بیا د پاکستان د څرګرو توتیو ښکار شي. د بلخ سرپرست والي عطا محمد نور هم ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې باید له ټولو سیاسي ګوندونو سره په مشورې ترسره شي، خو د افغانستان جمهور ریاست وایي لا تر اوسه له طالبانو سره د سولې خبرې نه دي پیل شوي او کله چې خبرې پیل شي نو جزئیات به یې له خلکو سره شریک کړي. د ولسمشر ویان اجمل عبیدی په دیاړه ازادي رادیو ته وویل
ما تاباله ایک نشسته وایت مزه
تر اوسه مشله طالبان سره د سولې هیڅ ډول غونډه یا خبرې نه دی کړی. دا غوی له غشتنو نه یو خبر اله لرو چې خبرې پیل سي او هیوا ته سولې راسي. دا ډول مسائل ټول دروغ دي. کچیر خبرې پیل کړي او یا پیل سي نو له شک پرته به خلک په جریان کې وي او هم بل دې مسایلو خبرې شي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستانی اکسپرس ورسپانې ویلي چې افغان حکومت له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې هغوی ته په کابینه کې د 30% ونډې او درې ولایتونو وړاندیز کړی. له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په خبرو کې له وړاندې هیڅ ډول شرط نه دی ښودل شوی.
و موردل چې یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د سولې په اړه د ملي وحدت د حکومت د مشرانو ترمنځ نظر اختلاف دی لامل شوی چې د سولې پرمختګونه پټ وساتل شي. دوی دغه راز وایي چې که حکومت غواړي چې د سولې خبرې بریالۍ شي باید د سولې د خبرو لپاره نوی ټیم جوړ کړي، ځکه چې د دوی په وینا هغه ټیم چې دغه خبرې اوس په مقدماتي مرحله کې مخته وړي همغه د پخواني ولسمشر حامد کرزي ټیم دی. لبل خو په مخې پر راپور کې مو واوریدل چې تر اوسه پورې افغان چارواکو دا خبره نه تایید کړې چې د سولې خبرې به ډیر ژر پیل شي. چارواکو ویلي اسلام آباد ته ځینې شرایط وړاندې کړي دي او تر اوسه پورې په دې شرایطو باندې سلا نه ده شوې. افغان حکومت وایي چې د سولې په احتمالي خبرو کې باید د کوټې پر شورا سربیره د حقانی شبکه او دغه راز د ګلبدین حکمتیار اسلامي ګوند هم برخه واخلي. خو پاکستان د سولې په خبرو کې پر وسلوالو مخالفینو څومره فشار راوستلی شي؟ د سیاسي چارو کارپوه او په افغانستان کې د پاکستان پخوانی ډیپلومات رستم شاه مومند وایي
که زور وکړي بیا یې کینولی شي خبرو ته، خو د زور خبرې نتیجه نه شي ورکولی. دوه خبرې دي، یو خبرو ته ناستی دی، خبرو ته کیناستل دي، او بل نتیجه ورکول دي. نو دومره زور خو پاکستان پرې اچولی شي چې دوی خبرو ته کینی، خو دومره زور پرې نه شي اچولی چې بیا دوی یو نتیجه ورکړي د خبرې. نو زه فکر کوم چې د زور نه کار نه دي اخیستل په کار. افغانان په پاس کې خپلې خوښې ته پرېږدي، هغوی چې کومه لاره خوښوي د جبر او د زور او د دغه داشه غلط دی. او کاری د خپل خبرو ته کیږي نو ډېره ښه خبره ده، باید چې کینې خبرې ترې وکړي، نو په دې منطقي باندې به ډېر زیات مثبت اثرات ترې وي.
د سیاسي چارو کارپوه رستم شاه مومندو چې پر وسلوالو طالبانو د پاکستان د نفوذ په اړه خپل نظر سره شریکو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کتایی که آمده ایم کل تنظیم های زور است جبید به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی گرگت نیوا کلو هم جنگ و جدان هست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
به دید پاره چه پا افغانستان که مداخلتون شیدید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پچپو که در اماج ازادی خبروانی تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیو نواوری.
د پروګرام کې بیا هم د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبرې کیږي. لږه اړیکو سره جوخت په د ورستو پرمختګونو د البته د سولې د روانو هڅو مسله هم څېړل کیږي. وابوري چې آیا پاکستان به وکولای شي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته انکینوي. تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې برخه واخلئ، ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ او خپل پوښتنه او نظر د ازادي راډیو لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هر ورځ د سهار له وو بجو د ماښام تر وو بجو پورې اوریدلی شئ. د سهار اته بجې او شل دقیقې کیدونکې دي. یو ځل بیا د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزي ته به غوږ شو.
بریتانیا چاپ انډیپندنت ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیتونو په اړه مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د هلمند ولایت په ګډون د افغانستان په ځینو لرې پرتو سیمو کې د طالبانو سپین بیرغ د داعش په تورې جنډې بدل شوی دی. د مضمون لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د جنوري میاشتې راهیسې داعش سر پورته کړی، یعنی هغه مهال چې ملا عبدالرؤف د اسلامي دولت ډلې ته بیعت وکړ. انډیپندنس زیاتوي. ملا روف چې له روسانو سره جګړو کې ټپي شوی و او بیا وروسته په ګوانتانامو زندان کې بندي و، د جګړې ډګر ته له راستنېدو وروسته یې له خپلو ملاتړو وغوښتل چې په تدریجي ډول له داعش سره یوځای شي، خو نوموړی د فبروري میاشت کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووژل شو. ورسپاڼه لیکي د داعش تور بیرغ یا جنډه د هلمند ولایت په ځینو هغو برخو کې پورته شوې چې برېټانیي ځواکونو پکې اته کاله تېر کړل او شاوخوا 450 تنه عسکر یې پکې مړه شول. انډیپندنت د پاکستان په اړه لیکي په پاکستان کې چې د القاعده شبکې په ګډون د حقانی ډلې کشمیر، ازبکستان او تاجکستان وسلوال هم پکې دي، د داعش ډلې هر ډول حرکت به د دې هیواد لپاره مرګونې پایلې ولري. ورسپاڼې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د قمندان جنرال جان کیمبل خبرې راخیستې چې وایي د طالبانو ځینو کسانو ممکن د اسلامي دولت ډلې ته بیعت کړی وي. دې مسلې د ده او جمهور رئیس اشرف غنی اندېښنې زیاتې کړي، خو جنرال کیمبل وایي دوی باید پوه شي چې د افغانستان او پاکستان په کومو سیمو کې دا کار شوی دی. امریکایي ورسپاڼې فیسکل ټایمز په وروستۍ ګڼه کې متحده ایالات لا هم په اداري فساد کې ښکېل افغانستان ته سپین چک ورکوي تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې لیکي د امریکا متحده ایالاتو په افغانستان کې 104 میلیارده ډالره مصرف کړي، په بېلابېلو پروژو کې په پانګونې سره یې هڅه وکړه چې د دې هېواد اقتصاد پیاوړی شي. د فیسکل ټایمز په باور د افغانستان په ملي پوځ باندې د 15 میلیارده ډالرو لګښت سره سره بیا هم دا پوځ کمزوری دی. ورسپاڼه د افغانستان د بیا رغونې د لګښتونو د ساد لپاره د امریکا د پلټونکو ادارې یا سیګار په حواله لیکي، وروسته له هغې چې ناټو په افغانستان کې پوځي ماموریت ختم کړ، افغانانو ته د وسلوالو په حملو کې زیات تاوانونه واوښتل. ورسپاڼه د مضمون په یوې بلې برخه کې لیکي د امریکا دفاع وزارت ولې له پلټونکو څخه ارقام او اسناد پټوي. د ورسپاڼې په باور علت یې دا دی چې د افغانستان له ګمرکونو څخه د ترلاسه شوو پیسو نیمایي برخه یې غلا شوې ده. ورسپاڼه وړاندې لیکي د تیر کال نومبر میاشت کې چې کله امریکایي ځواکونه د افغانستان له سرحدي سیمو څخه ووتل، د افغانستان د ګمرکونو عایدات کم شول. فیسکل ټایمز لیکي د افغانستان د ګمرکونو د عوایدو راټولول چې د دې هیواد د کورنۍ بودیجې یو پر درېیمه برخه ده، د افغانستان د اقتصاد لپاره یوه حیاتي مسله ده. ورسپاڼه زیاتوي په تیرو 4 کلونو کې تر ټولو ټیټ ګمرکي عواید په 2014 کال کې وو. ورسپاڼه د سیګار په حواله دې مسلې ته هم اشاره کړې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د حکومتي ارګانونو لپاره 100 میلیونه ډالر مرسته کړې وه او سږکال باید د دې هیواد عایدات زیات شي.
د نورستان د برګ مټالو لسوالۍ له 2 کالو راهیسې د دولت وسلوالو مخالفینو محاصره کړې ده. دې ولسوالۍ ته له مرکز غزیدلې لارې هم طالبانو تړلې دي او نه پرېږدي چې په دې لاره افغانان په ازادانه توګه راتګ وکړي. ولې په دې تیرو څه باندې 10 کلونو کې د دغې ولسوالۍ د محاصرې د ختمېدو لپاره هڅو نتیجه نه ده ورکړې؟ روح الله انوري پرې رپورټ لري.
د نورستان برګمټال ولسوالۍ له 13 کالو د محاصرې په حالت کې ده، خو تر اوسه افغان دولت او نړیوال په دې نه دی بریالي شوی چې یادې ولسوالۍ ته تللې لاره له وسلوالو طالبانو پاک او د برګمټال محاصره ماته کړي. د برګمټال ولسوالۍ امنیت قومندان سمونمل عبدالواسی په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل له 13 کالو یې ولسوالۍ ته تلل لاره وسلوالو طالبانو تړلی او له بل لوري وسلوالو مخالفینو څو ځله د ولسوالۍ د نیولو هڅې وکړي، خو هلته پرتو افغان ځواکونو او ولسونو یې په کلکه مقابله وکړه او بریدونه یې په شا وتنبول. هغه وایي تر اوسه مرکزی حکومت نه یادې ولسوالۍ ته لاره پرانستله او نه هم سیمه کې د وسلوالو طالبانو په خلاف کوم پوځي عملیات ترسره کړل څو د برګمټال اوسیدونکي له ګواښونو وژغوري.
برګمټال کې چې حالات راځي وروره برګمټال اوس دا ماجره ده، اسرائیل حالت ده، دا لار لوی لار دی، خیالته بند دي طالبان لخوا دا
لار کوم دیش کې بند ده کنه؟
کوم دیش هم بند ده، تقریبا درې کلی د برګمټال طالبانو لاس کې ده او بس اسرائیل حالت ده. نو
د برګمټال امنی قومندان وای د لارې بندې دو سره ډیر ستونزې غالي، کله چې د افغان ځواکونو کوم سرتیری ټپي او یا ناروغ شي نو په ورځو ورځو د هلیکاپټر د ورتګ لپاره دردونه زغمي او ډیری وختونه خو د ټپونو لامل سا ورکوي. د نورستان سرپرست والی حافظ عبدالقیوم هم منی چې له کامدیش څخه برګمټال ته پتللې لار کې له 13 کالو امنیتي ستونزې موجود. موجودی دی او وسلوال و مخالفینو د خلکو او دولتی مامورینو د تگ او راتگ پوراندی خندونا پیدا کړی دی. سرپرست والی وای د سیمی وسیدون کی دولت څخه د ملاتړ په تور زورول کیږي. دوی څو ځله له مرکزی دولت په کامدیش او برګی مټال کې د پوځي عملیاتو د ترسره کولو غوښتنه کړي، خو تر اوسه یې چا غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ورکړی.
زموږ غوښتنه همدا ده چې مرکزی دولت باید په دې مورد کې موږ سره جدي همکاري وکړي او د لارې د پرانیستلو په خاطر باندې عملیات هلته ترسره کړي، او که دغه عملیات ترسره نه شي څرنګه چې په تیرو نهو کلونو کې دا خلک د ستونزو سره لاس او ګریوان وو، همدغسې به دا ستونزې به آینده کال هم دوام پیدا کوي او لا به زیات.
خو وسلوال طالبان بیا وایي چې د کامدیش او برګي مټال ترمنځ لاره یوازې د دولتي کسانو په وړاندې بنده کړي او عام خلکو سره کار نه لري. د یادونې وړ ده چې په تیرو څو کالو کې څو ځله وسلوالو طالبانو د برګي مټال د ولسوالۍ د نیولو هڅې وکړي چې دوه ځله په دې کار بریالي شو، خو ډېر زر بیرته افغان او نړیوالو ځواکونو یا د ولسوالۍ ترې ونیوله، او اوس هم کله ناکله وسلوال طالبان په برګي مټال باندې د نیولو لپاره بریدونه کوي.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شب او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. افغانستان تر اوسه د سیمې د هیوادونو په کچه د زیګون په محل د میندو د مړینې له پلوه په لومړي کتار کې دی. په دې اړه پرون البته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په کابل کې په جوړ شو په مراسمو کې په دې اړه پرون یو لړ څرګندونې وشوې. په دې مراسمو کې د یونیسف یا د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د وجي صندوق استازو هم ګډون کړی و. تفصیل د مرزي احمد زی پرپور کې اوري.
په افغانستان کې له وخت څخه مخکې ودونه، ناوړه دودونه او لورختي مرکزونو څخه فاصله په هیواد کې د مایندو د مړینې سببونه په ګوته شوي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز د ښځو د نړیوالې ورځ په مناسبت په جوړو شو مراسمو کې ویل چې په هیواد کې د مایندو د مړینې د کچې لوړوالی د دوی لپاره د اندېښنې وړ موضوع ده. ښاغلي فیروز یاده کړه چې د ښځو او مایندو روغتیا ته پاملرنه د دوی د کاري پروګرامونو په سر کې ځای لري، او له همدې امله د هیواد په 2 ولایتونو کې شاوخوا 3000 قابلو ته د زده کړو زمينه برابره کړی ده.
لکه څنګه چې د 2012 میلادي کال د خطرونو او زیانونو ملي ارزیابي ښیي چې د ماهرانو په مرسته ولادتونه له 2001 تر 2012 میلادي کال پورې له 20% نه 30% ته زیات شوي دي. په 2014 کال کې کوم راپورونه چې د روغتیا نړیوال سازمان خپاره کړي اوس هم افغانستان د نور نړۍ په کچه د میندو د مړینې له کبله په 20 کتار کې، او د سیمې په کچه د میندو د مړینې له کبله په لومړي سر کې ځای لري.
نوموړي زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت، د حج او اوقافو وزارت، د ښځو چارو وزارت او د علومو اکاډمۍ په همکارۍ توانېدلی سو د ښځو د روغتیایي وضعیت د ښه والي په مقصد په ولایتونو کې د عامه پوهاوي پروګرامونه تطبیق کړي. په عین حال کې په افغانستان کې د ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې وچی صندوق په دغه هیواد کې د میندو د مړینې له امله اندېښنه لري. د دې ادارې مطبوعاتي ویاند عزیز فروتن د چرشمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د عامې روغتیا وزارت په مرسته توانېدلي چې په هیواد کې د میندو د مړینې کچه راټیټه کړي.
په افغانستان کې د ښځې د مړینې اصلي لامل د انجونو د وختي واده ده. نو په ځینې مواردو کې کلینیک د کور نه لرې دي، او په ځینې مواردو کې نارینه نه پرېږدي چې دوی، یعنی دا ناپسندیده انانات هلته موجود دي چې دوی فکر کوي چې ښځې باید کور کې ولادت وکړي. سوال راغلی دي، کوششونه جاری دي، خو بیا هم موږ چې ګورو په افغانستان کې د ښځې د مړینې کچه لوړه ده او باید کښته سي.
ښاغلي فروتن زیاته کړه چې د میندو د مړینې کچه تر ډېره حده په جنوبي او شمالي ولایتونو کې زیاته ده. کارپوهان په دې باور دي که څه هم په تېرو کلونو کې د روغتیا له سکتور سره په میلیونونه ډالر مرسته شوې، خو لا هم په هیواد کې د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو لپاره هڅې نه دي شوي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com. ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شي. د غراس په انټرنیټ پڼه کې د ازادي رادیو د پروګرامونو په اړه هم معلومات ترلاسه کولای شي او د افغانستان سیمې په اړه هم مطالب لوستلای او کتلای شي. د خبرونه دوهمه نیمایي ته نږدې شوی وړاندې او چې پاکستان په تلور میاشتو کې ټول هغه افغانان راجستر کوي چې په دې هیواد کې بغیر قانوني توګه اوسي. عراقي ځواکونه هم له څو ورځو جګړو وروسته بلاخره د تکریت ښار ته داخل شول. پر دې موضوعاتو سربیره د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم در تخبرو خو اوس به هم محمد وای سمیم توار ورکوچه د افغانستان او نړۍ د اقتصاد مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغانستان او پاکستان موافقه وکړه چې هغه افغان کډوال چې تر اوسه په پاکستان کې د اوسېدو سند نه لري راجستر شي. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیون په زورګونو دایمي او موقتی کارکونکو له کارونو ګوښه شوی دي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تحقیقاتي راپور له مخې نو کسانو په درغلیو کې لاس درلود. افغانستان حکومت د مدافع وکیلانو د ټولنې په مرسته د لوی څارنوالۍ د مشرتابه هیئت او د سترې محکمې د استازو په حضور کې د عدلي او قضایي چارو له یو شمېر کارکوونکو څخه تېره ورځ آزموینه واخیسته. د کرکټ د نړیوال جام مسابقو په ترڅ کې سبا افغان کرکټ ملي لوبډله د انګلستان د کرکټ له ملي لوبډلې سره لوبه کوي. د ایران د پارلمان مشر علي لاریجانی وایي د اسلامي دولت د ډلې لخوا تروریزم بر ډیر هیوادونو ته ګواخ متوجي کړی چې ایران د دغه ډلې په وړاندې مبارزه کې له عراق سره مرسته ونه کړي. د امریکا متحد ایالاتونو اعلان وکړ چې اوکراین ته به د 15 میلیون ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات ورکړي چې په دغه کې به غیر پوځي بي پيلوټ الوتکه او هوموویز غروال ګاډي هم شامل وي. د پیسو نړیوال صندوق د اوکراین لپاره 1.5 میلیارد ډالر تصویب کړل. د پیسو نړیوال صندوق مشره وایي چې د پیسې به په اوکراین کې د ژورو اصلاحاتو پر راوستو کې مرسته وکړي. او د اسلامي دولت افراطي ډلې د یو ظلمي عرب اسرائیلي د وژلو ویډیو خپره کړې ده او ادعا کوي چې دا ظلمي د اسرائیلو د استخباراتو غړی و.
د خبرونو لندیز مول ازادي رادیو واوریدل. د خبر واوریدل خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پڼه کې شته که غواړئ ویلولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورک. پاکستان په تلور میاشتو کې ټول هغه افغانان راجستر کوي چې په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه اوسي. چارواکو د کډوالو شمیر 1.4 میلیون تنه اټکل کړی دی. په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیون نور هغه افغانان هم اوسي چې راجستر شوي او قانوني اسناد لري. د پاکستان سرحدونو او قبایلو چارو وزیر وایي چې د راجستر شو افغان کډوالو د استلو مهلت خی تمدید چې دوی لپاره د روان کال تر پایه مهلت تعین شوی وو. په پاکستان کې د افغان کډوالو پر موضوع پرون په اسلام آباد کې یو غونډه جوړه شوې وه. په کې د افغانستان د کډوالو او د غرض د استنادونکو چارو وزیر او د پاکستان پر چارواکو سربیره د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری چارواکو هم ګډون کړی وو. نور حال به له پاکستان د ازادي راډیو خبريال ذبیح الله شفق پر رپورټ کې واورو.
د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي چې لګاونډي هیوادونو څخه د افغان کډوالو خپل هیواد ته پر خپل خوښه ستنول او هلته ځای پر ځای کول د افغانستان د ملي یووالي د حکومت لومړیتوبونو څخه دي او موږ په دې لړ کې پیاوړی اراده او سترې برنامې لرو. نوموړي دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د پاکستان، افغانستان او یونیسیار ترمنځ د ریښیز غونډې وروسته یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړې. د افغانستان د کډوالو چارو د وزیر په مشرۍ یو جګپوړی پلاوی چې د یکشنبه په ورځ پاکستان ته راغلو په اسلام آباد کې د پاکستان د مرکزی حکومت او همدارس د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت ته چارواکو سره وکتل او په دې هیواد کې د افغان کډوالو د ستونزو او دغې پاوري او سره خبرې وکړې. خاقلی بلخی خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د حکومت مننه وکړه چې له 13 کالو رئیس د افغان کډوالو کوربه دی. نوموړي همداراز وویل چې په 13 ورځو کې له پاکستاني چارواکو سره په خبرو اترو کې دواړه خواوې دې نتیجې ته رسیدلي چې په دې هیواد کې ټول ناراجستر شوي افغان کډوال هم راجستر شي سو دا غوي مشخص شمیر معلوم شي او افغان حکومت یې د بیرته ستنېدو لپاره پوره چمتووالی ونیسي.
ما طی چند روز صحبت ها در رابطه با این موضوع مورد بحث به این نتیجه رسیدیم.
موږ د څو ورځو خبرات رو پترس کې دی نتیجه ته رسیدو چې افغان کډوال باید خپل هیواد ته ستنه شي، خو دا ستنېدنه باید په خپل خوخه په عزت او تدریجي ډول وي. موږ په پاکستان کې ګڼ شمېر ناراجستر شوي افغان کډوال هم لرو. موږ په دې خبرې سلا شو چې دا ډول ناراجستر شوي افغان کډوال د پاکستان او افغانستان تر یوې ګډې پروسې لاندې راجستر کړل شي، چې د دې موخې لپاره مو یو کمیټه وټاکله او پر کال یې پیل کړ.
و کمیته در این رابطه توظیف شد که کار خودش آغاز کرده.
نموری هم در از ویل چه پاکستان و افغانستان با براتون که هم در افغان کدوالو دستونز و پاوری که گرد و مهم گمونه پردکری او هر پریکره چکیگی در دوار حوادونو پا همغاگی بوی. و این حال که در پاکستان در سرحدونو و قبایلی چار وزیر عبدالقادر بلوچ خبری گونده تا پاوینا که لافغان پلاوی سر خبری تر مثبت و بللی او ویل چه دوار غاری و نتیجه تو رسیدل. د عبدالقادر بلوچ په خبره کس هم په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو دا وروستی کال دی، خو موږ په دې لړ کې کار کوو او ښایي کوم بل پلان هم رامخې ته شي. دی وایي د ناراجستر شو افغان کډوالو پر ضد د عملیاتو پریکړه نه ده شوې. کس هم د هغوی شمېر ډېر زیات دی، خو موږ غواړو چې هغوی هم راجستر کړو. کس هم د روان کال د دسمبر 1 نېټه په دې هیواد کې د میشتو راجستر شو افغان کډوالو د اوسېدنې وروستی ضربه راجل دی، خو دې نېټې ته لا ډېر وخت دی او موږ لا د کال په درېیمه میاشت کې یو. موږ په دې لړ کې کار کوو او کېدای شي تر وروستۍ نېټې مخکې کومه بله لاره هم راووځي. عبدالقادر بلوچ هم در از یو ځل بیا پر دې خبرې ټینګار وکړ چې تر دې دمه په پاکستان کې میشت هیڅ یو افغان کډوال په تروریستي پیښو کې ککړ نه دی ګڼل شوی او نه هم کوم افغان په دې تور نیول شوی دی. د یادونې وړ ده چې د افغانستان د کډوالو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخي تر هغې وروسته د یو 9 کسیز پلاوي په ملتیا پاکستان ته سفر وکړ چې د تیر کال د دسمبر په 14 نېټه په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر برید وروسته په دې هیواد کې میشت افغان کډوال تر سخت فشار لاندې وو او د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت هغوی ته له دې ایالته د وتلو امر کړو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
احمد جان د هلمند ولایت لګرش کول سوالی نه لیکي، پاکستان غواړي چې سپین بیرغ په تور واړوي او د طالب نوم په او د طالب نوم هم په داعش بدل کړي او نور به وایي چې اوس خو طالب جنگ نه کوي او دا داعش دی او ها خو له بلې خوا حمایه کیږي. افغان حکومت باید بیدار روسیا او د پاکستان پر پالیسۍ ونه غولېږي. عبدالهادي حقمل له کندهار لیکي، سوله د هر انسان حق دی، الله دې زموږ په هیواد کې سوله راولي.
او مخله دې چې دوهنیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د عراق له وروستي حاله مو خبرو. عراقي ځواکونه بلاخره له څو ورځو جګړو وروسته تکرت ښار ته داخل شول. دا یو له مهمو خاورونو څخه دی چې د اسلامي دولت ډلې د وسلوالو په ولکه کې دی. په ولکه کې البته وو د عراق د وروستي وضعیت په اړه نور بل احمد شبر وورو.
عراقي چارواکي وایي د تکرت ښار د نیولو لپاره د اسلامي دولت له ډلې سره جګړه روانه ده او د دې ښار ډېری برخې عراقي ځواکونو نیولې دي. د صلاح الدین ولایت د والی دفتر خبر ورکوي چې 13 ورځ د تکریت د مرکز په شمال کې د قادسیه سیمه له مخالفانو پاک شوه. یو عراقي پوځي چارواکی د عراق دولتي تلویزیون العراقیه ته وویل ائتلافي ځواکونه هم د جنوب له لوري تکریت ته داخل شول او د اسلامي دولت ډلې وسلوال د خلکو موټر په زور اخلي او له شاره پکې تشتي. د دې شار په ځینو برخو کې تیر شپه هم نشتې روانې وي. د صلاح الدین ولایت د قبایلی شورا یو ویاند مروان جباره د ازادي راډیو عراقي څنګه ته وویل د تکریت شپې ته په سلو کې عراقي ځواکونو نیولای دی. عراقي ځواکونو د صلاح الدین په ولایت کې لس ورځې مخکې عملیات پیل کړل. له دوی سره د حواله لارې د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونه مرسته کوي او د سیشنبې په ورځې د تکریت په شمال کې د العالم شار ونیو. له هغه وروسته د تکریت په لور روان شول. د امریکا لوی ترسیس جنرال مارتن دیمسی 13 ورځ د مشانو جرګې په استماعي غونډه کې وویل د داعش پر ضد په جګړه کې د ایران مرسته یو مثبت ګام دی، خو امریکا په ورته وخت کې اندېښنه ورته لري. هر هڅه چې هر څوک د داعش ډلې پر ضد کوي د جګړې پر مثبته نتیجه اغېز کوي. په بله وینا د ایران مرستې د عراق له امنیتي ځواکونو سره له پوځي لیدلوري یو مثبت ګام ګڼلی شو، خو موږ د هغې راتلونکي ته چې کله د جګړې شغ غلی شي او داعش مات شي اندېښنه لرو. پوښتنه دا ده چې د عراق مشران به په سمه لار روان شي او پراخ بنسټه حکومت به چې ټولې ډلې پکې ګډون وکړي جوړ کړي.
of the various groups within it.
د عراق په شمال کې هم روانه اونې کوردی پېشمرګه ځواکونه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد عملیات پیل کړل او د کرکوک لور ته مخته ولاړل. پېشمرګه ځواکونه د سیشن بي پورس هغه مهمه لار چې کرکوک له موصل سره تړي ونیوله. موصل تر ټولو ستر شار دی چې د اسلامي دولت ډلې په عراق کې پلاس کړي. کوردی ځواکونه وایي چې په دې سیمه کې به عملیاتو ته ادامه ورکړي. بل مهم شار چې د اسلامي دولت ډلې پلاس کې وو هغه د تکریت شار دی چې د تیر کال د جون په نیمایي کې اعلان کړ. په دې شار کې د عراق پخوانی مشر صدام حسین زیږیدلی و.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم تاسو دغه خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1200 نوي او د کابل په ګډون په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. په دې خبرونه کې د مارچ اتمې یا د خزین د نړیوالي ورځې لمانځلو په حق له خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمه ایز دفتر کارکونکو اغلی عفیفه معروف را سره ملمه ده چې خبرونه ته ورته خراغلاست وي.
ملي مننه استاسو د رابلل څخه از هم خپل سلامونه او نیکه هیلې درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
په پیل کې راته وای د مارچ اتمه ولې د خزی نړیوال ورځ په نوم نومول شوې ده؟
بلې، دا یو تاریخي ورځ دی چې په یوازې په افغانستان کې نه بلکې په ټول نړۍ کې اتم د مارچ د خزی د ورځ په نوم لمانځل کیږي او دا ځانته تاریخ لري چې په دغه ورځ په امریکا کې شیکاګو ښار کې خزی چې هغه فابریکه کې کار کوله دوی ته د نارینه او برابر امتیاز او ماشنه ورکول کېده او نور سهولتونه دوی ته لکه چې یو خزی د پاره لازم دی لکه کوډکستان درلودل په فابریکه کې او دا اس نور مسائل یعنی سهولتونه دوی ته نه و او ماشم برابر نه و د نارینه سره. نو خزی د دغه وضعیت نه ډیر پتنګ راغلل او لاس په تظاهرات پورې کړل او خپل حقونه یې وغوښتل د فابریکه د خاوند نه او دا ځای په ځای پات نه شو. همدارنګ نور خارونه کې تیشولک واشنگتن ته د تظاهرات تیچو بیا نیویارک زلارو او همدار از اروپا چې په هغه وخت کې د صنعتي کېدو په حالت کې و او وختل چې د خزو حقوق باندې توجه کی هغه هم د غورز اند تظاهرات باندې ولرزیدل او د غورز په نظر کې مونې ول چې په د غورز کې باید چې د خزو په ورځ باندې ونی مول شي. د ځکه په ټول جهان کې هم د غورز یعنی اتم د مارچ د خزو د ورځ په نوم نومول شوی دی.
د مارچ اتمه یا د خزو نړیوال ورځ لمانځل د خزو په ژوند څه مثبت اغیز لري؟
بله، د مارچ اتمه منزل یا د خزو په ورځ په نامه په کال کې یو ورځ منزل ډیر ښه اثرات کولی شي چې د خزو په ژوندانه کې ولري. مثلا هغه دولتونه چې تعهدات کوي د خزو د قانون د ورکولو په رابطه یو ری بیا هم دوی خپل ژمنې په یاد راولي او د خزو په ورځ هم خزه او هم نارینه په دولتونو باندې فشار راولي یا دوی ته خپل غږ پورته کوي او ترې غواړي چې د خزو په ارتباط باید توجه وکړي او د خزو د ژوندانه په رابطه د حقونو د لارولو په رابطه او د خزو نه د حمایت په رابطه دوی خپل ژمنې ترسره کړي او الله په دې موضوع باندې ډیر زیات توجه باید ولري. او همدارنګه په دغه ورځ کې په خپل خزو ته د ارزیابي کیږي چې دوی په یو کال کې کوم کارونه کړي دي او کوم پیشرفتونه د خزو د پژوندنه کې لیدل کیږي او سونه د لمس قابلیت لري او دوی سونه امیدوار کیدای شي چې بل کال ته هم دومره پیشرفت وکړي. او همدارنګه دغه ورځ یو ځنې ورځ دی چې ټولن ته هم ټکان ورکوي چې خزه هم د نارینه پر مساوی باندې یو موجود دی او ټولن ته یو ضرور موجود دی. نیمایي برخه د ټولن تشکیلوي چې یعنی دواړه سره یو ځای شي نو ژوند ډیر په ښه توګه هم په ټولنیز ډګر کې او هم په سیاسي ډګر کې پرمختګ کولای شي.
بریده لرنه اوریدونکو خبرونه دوام لري و سی ولاندا وقفه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په لاپښه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ کومه څه خایښ لرو چې موږ وو باندې بس
لیکره
چې محکمې لخوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره تاسو د خزو وضعیت څنګه ارزوي؟
په افغانستان کې د خزو په ژوندانه باندې په مثبت اړخ هڅولو ته ډېر کوششونه شوي دي، چې دا غنه کولای شو چې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع قانون دی چې هغه د رئیس جمهور د خوا ته توشي شوی ده، او اختصاصي سرنوالي د هغه د تحقق یا د عملي کولو لپاره جوړ شوی ده. همدارنګه په دا نږدې ورځو کې په نظر کې دي چې اختصاصي محکمه هم دغه قانون د عملي کېدو په خاطر جوړ شي، او پر رسنیو کې ډېر د ښځو د کوم ښځو باندې چې تاوتریخوالي کېږي دوی غږ کېږي، او خصوصا هغه خلک چې پر ښځو باندې جنسي تجاوزونه کوي یا پر ښځو باندې نور تاوتریخوالي کوي، په هغوی باندې باید قانون تطبیق شي او جزا ورته ورکړل شي. او همدارنګه په همدې موخه باندې مدني ټولنې همیشه تظاهرات کوي او خپل غږ حکومت ته پورته کوي، او د هغو ښځو چې په دوی باندې تاوتریخوالي شوی وي دوی غږونه رسنۍ ته رسوي او ثبت کیږي.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې ډېر زیات کارونه شوي، که راته وایي چې د ټول افغانستان په سطحه ښځې خپلو اساسي او بشري حقونو ته تر کومه حده لاسرسی لري؟
بله، په دې هکله باید موږ او د افغانستان ټول خلک خوشبین واوسي، په دې خاطر چې په دا نږدې تیرو کلونو کې ډېر کار په دې هکله شوی دی چې د ښځو د ژوندانه وضعیت ښه شي، او ښه شوی هم دی. اما دا چې ارقام د تاوتریخوالي پورته کېږي دا معنی د دې لري چې ښځو د خپل حقوق څخه خبر دي، وس اګه دي، او دا پوهیږي چې تاوتریخوالي یا خشونت جرم ګڼل شوی دی په قانون کې، او هر کله چې دوی د تاوتریخوالي لاندې نیول کېږي یا تاوتریخوالي ورسره کېږي دوی عدلي او قضایي مراجع ته یا د ښځو د ساتنې سازمانونو ته مراجعه کوي، او دوی خپل مشکلات وایي او د هغه څخه دفاع کوي. یعنی هغه ارقام چې وس ورکول کېږي چې زیاده په دې معنی نه دی چې په ښځو باندې تاوتریخوالي زیات شوی دی، بلکې ښځو د خپل حقونو نه آگاه شوی دي، او دوی غواړي چې هغه مشکلات چې ورسره مخامخ کیږي هغه باید عدلي او قضایي مراجع ته براله کی برملا کی. موږ چې ګورو نور بیا هم د ښځو وضعیت تر پخوا نه په دې خاطر ښه دی چې ښځې اوس په هم په کابل په ښار کې هم په ولایتو کې په مرکزونو کې او په ولسوالیو کې کولای شي چې د کور نه د باندې کار وکړي، او د نارینه په برابر باندې دوی معاش واخلي. بعضی مناطق چې ناامن دي هلته کېدای شو چې ووایي چې د ښځو حقوق هلته د لیدلو وړ پرمختګ نه دی کړی، او ښځو هم د کورونو په څلور دیوالو کې ناست دي، او مخالفین د ډاره دوی نشي کولای چې مکتب ته لاړ شي، دوی نشي کولای چې کار وکړي. هیله من یو چې ژر تر ژره زموږ د افغانستان دولت هڅه وکړي چې سوله راشي، او دا سوله افغانستان شمول وي، او په ګوډ ګوډ کې د ښځو لپاره زمینه مساعد شي چې هم مکتب ته لاړ شي، هم کار وکړي، او هم د خپل نور حقونو څخه برخمن شي. د ځکه وایم چې هر ځای کې چې امن وي هلته عدلي او قضایي مراجع او سازمانونه وجود لري، او ښځې کولای شي چې خپل غږ ورسوي.
بله، ډېره زیاته مننه کور مودان.
مننه ستاسو
درنه اوریدونکو، د دې خبرونه هم دومره وا تر بیا مو علامه شي.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د ژوند په شیبو کې خبرونه درنو مینوالو سلامونه او نیک هیلې مو ومنئ. تاسو به د چاپی خبرونه په قطار کې د لمر فلکلور، د خلکو فرهنګ، فرهنګي مردوم، فرهنګ او یا هم د تورت نمونه اوریدلی، او یا به مو د خبرونه لوستې وي. هو دا ټول نمونه د یوې مجلې چې پر فرهنګ او یا فلکلور مشهوره و دي. یا د مجله د شاهی نظام څخه په دی خوا شاو خوش پیدا غنی چاپ شوی چې په بیلابیل وختونو کې نمونه او د چاپ شمیر تغییر کړي، خو لبد مرغه دغه مجله اوس نه چاپیږي. نن نه خبرونه مو د همدغه مجلې تاریخ، جوړښت او د موادو ارزښت ته ځانګړي کړي چې زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل به درته وړاندې
درنه اوردونکو. د فولکلور یا فرهنګ مجله چومره لڅلبیختو کلونو اوړي د هیواد په پلازمینه کابل کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې خبرېدله چې تر ډیره فولکلوریک مسایل په خپل وجود کې خوندې کړي وو. داسې ویل کېږي چې د دغه مجلې لمړنۍ نوم تلمار وو، خو هغه وخت په دغه مجله کې د فولکلوریکو مسایلو ترڅنګ یو شمېر نور ټولنیز او ادبي مسایل هم خبرېدل. اوریدونکو، لکه څنګه چې د زمان په اوښتو سره د فولکلور مجلې نمونه بدل شوی، له دې سره په خوا کې مسول مدیرانو او کارکونکو هم تغییر کړی دی. تر ټولو وروستی مسول مدیر ښاغلی دوست محمد قبلبای وو. نوموړی د مال د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د افغان فلم په ریاست کې کار کوي. دا یې د فولکلور مجلې پر تاریخ لنډ غږیدلی.
مجلې فولکلور تاریخ له شاهی دورې نه د لمر په نوم چاپېده او هم ټول مضامون البته پښتو، فارسی، ازبکی ټول هغه د لمر په مجله کې چاپېده. پس له لمر نه چې د داوود خان حکومت رامنځته شو د مجلې نوم تغییر وکړ، د لمر په ځای فولکلور په نامه نشریده. دام هغه شان د پخوا په شان ټول مضامون فولکلوري وو. دا په دوه میاشت کې یو ځل خبرېده. پس له هغه نه چې دا د خلقو پرچم حکومت رامنځته شو، بیا هم دا په کندي خبرېده. مثلا بیا نوم یې هم تغییر وکړ، د خلقو فرهنګ په نامه. له هفت ثور نه تر استاد ربانی حکومت پورې ټول چې موږ وشمیرو یاره پنځلس شماری کېږي. بیا پس له هغه نه د استاد ربانی په دوره کې درې شماری چاپ شد، د فرهنګ په نامه. پس له استاد ربانی نه چې د طالبان حکومت راغله، په هغه کې دوه شماره بیا هم د فرهنګ په نامه خپره شو. د کرزی صاحب حکومت راغله، بیا یو دوه درې شماری نصرالدین صاحب المان مخکې مدیر مسؤول هغه نشر وکړو. پس له هغه نه تر اوسه پورې زه تقریبا سالویخ شماری می استلید.
دیولو ماکادمی غړی چرندوی حبیب الله رفیع چې د فولکلور مجلې لمړی مسول مدیر وو، وایي چې د مجلې د جمهوریت نظام د راتګ په لمړی ورځ چاپ شوې ده. نوموړی ویل
فولکلور مجلې په 1305 کال کې تاسیس شو، لیکن په مطبعه کې و تر چاپ لاندې و چې 1305 کال د جمهوریت انقلاب وشو او مجله د جمهوری دوره کې راووت. او جالب دا ده چې دا د جمهوری نظام لومړنی نشریه و، ځکه مجله تیار شوی و او زه چې ورغلم په غوسبا رژیم بدل شوی و او ما مجله د مطبع نه راویستله. که څه هم د مطبع مسؤول مدیر څه ځایونه پکې په نښه کړي وو چې هغه دوی پادشاه ته توهین بلل، لیکن ما ورته وویل چې اوس پادشاهي نشته او باید مجله ووزي. د مطبع رئیس مرحوم قنداری هم قناعت وکړ او مدیر مسؤول ته وویل چې مجله ورکړه. هماغه وو چې د فولکلور مجله د لومړنۍ جمهوري نشرې پیسې راووتله.
ښاغلی رفیع وایي دوی هڅه کړې وه چې د هیواد د ټولو سیمو فولکلوریک ارزښتونه او هغه توکي چې د فولکلور برخه ده په بېلابېلو مقالو کې ځای پر ځای کړي. هغه د نوموړي مجلې د موادو او د نمونو د بدلون په اړه وایي
د دې مجلې د پاره مخ پروګرام داسې جوړ کړی و چې فولکلور څېړنې پکې نشر شي، ولسی سندرې پکې نشر شي، ولسی کیسې پکې نشر شي، ولسی روایت، ولسی عقاید و شگونون و کرک و کگن در طول مسائل پا کراشی و در مسائل پا دی مجله که دی شهید داوود خان دی دوری ترپای پوری پا منظم دول نشریدل. دی افغانستان دی طول و جب و طول و سیم و دی فولکلور بلا بیلی نمونی پا که خوندیش وی چه او ساغ مجله ده محققین و ده چیلون کل پار مرجع ده و استفاده زنی کهوی. او رست لاغی چه خلقی که ده تاوش و پا یوزر دریس و پنزوس کال که ترغی ورس د مجلې نوم د فرهنګ خلق په نامه واوخت چې یو سلسله سیاسي مسایل هم پکې ځای کړل، لیکن په څنګ کې بیا هم فولکلوري مواد نشریدل. د پرچمیانو په دوره کې د مجلې نوم فرهنګ مردم شو او بیا یې هم بیرته ما پخوانی حال ته رجوع وکړه. تر زیاته حده کوشش کېده چې فولکلوري مسایل او فولکلوري شیان پکې نشر شي، فولکلوري ادبیات پکې نشر شي، او پښه وچلېدل او ډېر مواد پکې نشر شو. وروسته له دې په دې موجوده حکومت کې هغه د فرهنګ په نامه راووته چې لږ یې د نشر ساحه تر پخوا زیاته شوه.
چرندوی حبیب الله رفیع د یادې مجلې پر بندېدو خوشنې ښي، او په خبره یې که چېرې یاده مجله بیرته په خپرونو پیل وکړي نو د افغاني ټولنې ټول فولکلوریک مسایل به پکې خوندي شي. د علومو اکاډمۍ یو بل غړی سر محقق محمد اسف ګلزاد بیا یاده مجله د هیواد د فولکلوریکو ارزښتونو په اړه د قوي مقالو او شننو ټولګه بولي او وایي چې د فولکلور په برخه کې یاده مجله لومړنۍ مجله وه چې په کابل کې چاپ شوه.
موږ ادبیات پر دوو برخو ویشو چې یوې تحریري او بلې شفاهي ده. له بده مرغه زموږ یو شمېر شفاهي ادبیات مخ په ورکېدو دي، ځکه دا له یوې سینې و بلې سینې ته په شفاهي توګه انتقال شوي دي. له نیکه مرغه باید ووایم چې پخوا ځینې فلکلوریک ارزښتونه د فلکلور په مجله کې خوندي شوي وو، خو له بده مرغه اوس د فلکلور په برخه کې کومه ځانګړې مجله نه لرو. که څه هم په هېواد کې انقلابونو په دغه مجله هم تاثیر کړی، کله یې نوم بدل شوی او کله د چاپ له ځنډ سره مخ شوی، خو په ټوله کې د فلکلور په برخه کې دا یوه ډېره قوي او مختلف مجله وه.
مینوالو، موږ هڅه کړې چې د فولکلور مجلې یو شمېر پخوانۍ او اوسنۍ ګڼې پیدا کړو. نو محبوب شاه محبوب د فولکلور مجلې یو شمېر ګڼو ته لنډه کتنه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته راوبولو.
درنو اوریدونکو، لما سره په لاس کې د لمر مجلې اوومه ګڼه ده چې په 1450 مریز کال د میزان په میاشت کې چاپ شوې ده. د مجلې پر لومړی پوخ یو شوار داسې خل شوې: خدا، وطن، شاه. د دغه مجلې مسؤل مدیر ډاکټر شیر احمد دی. دغه مجله د دولتي مطبعې له لوري چاپ شوې وه چې قیمت یې د وخت 15 افغانۍ ټاکل شوی و. د فولکلور مجلې یوه بله ګڼه چې نوم یې فولکلور دی شپږمه ګڼه یې راسره ده. دا ګڼه د 1450 لمریز کال د وري او غوی میاشتو چاپي خپرونه ده چې په لومړي پوخ کې د څو هنرمندانو یو انځور دی چې په لاس کښل شوی. دا ور د مجلې مسؤل مدیر نثار احمد بهین دی او محتممه یې زهرا چوپان ټاکل شوی. په دې ګڼه کې په پښتو، دری او انګلیسي ژبو فلکلوریک مطالب خپاره شوي دي. د فرهنګ مجلې د 1418 کال ګڼه هم راسره ده چې د فلکلوریکو مسایلو په باب پکې لیکنې خپرې شوي. مسؤل مدیر یې مهدی دواګوی دی او د یوې ګڼې به یې 15 افغانۍ ټاکل شوې وه. دا مجله هم په منځمهاله صحافت چاپ شوې. د دغې مجلې بله ګڼه چې دا ځل یې نوم فرهنګ دی په 1440 کال کې چاپ شوې ده. مسؤل مدیر یې سید عالم هاشمی دی. یاده ګڼه په ډېر ضعیف صحافت سره په 46 مخونو کې چاپ شوې او د مطالبو ژبه یې پښتو دری ده. تر ټولو وروستۍ ګڼه چې په 1492 لمریز کال کې د دغه مجلې چاپ شوې د فرهنګ مردم نوم لري چې مسؤل مدیر یې دوست محمد قابلبای دی. د دغه مجلې پر لومړی او دوهم مخ د یو شمېر کورنیو صنعتونو، فلکلوریکو توکو او نورو انځورونه د مطالبو له لړلیک سره یو ځای پراته دي. د لیک ژبه یې پښتو او دری ده چې په ډېر لوړ صحافت سره په 110 مخونو کې له رنګه انځورونو سره یو ځای چاپ شوې ده.
اوریدونکو، دا چې دغه مجله اوس بنده شوې نو ګڼ شمېر فرهنګیان هم پرې خوشینی دي. د علومو اکاډمۍ غړی ښاغلی محمد اسف ګلزاد د مجلې پر بندېدو خوشینی ښي او له حکومته غواړي:
زه هیله مند یم چې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت به دغه مجله بیرته په پښو ودروي تر څو د افغاني ټولنې فولکلوریک ارزښتونه او مسایل پکې خوندي شي.
دا چې دغه مجله ولې بنده شوې او د بیا چاپ لپاره باید څه وشي په اړه دوست محمد قابلبای وایي:
د دې علت چې دا ولې ماتل شو، دا خو زموږ ریاست دوه نشریه درلوده، یو د خورشید او بل فرهنګ مردم و. دا اصلاحات اداري ویل چې دا یو نشریه بس د ریاست ته، متاسفانه دا فرهنګ مردم لمایشته که دا خورشید تر اوسه پورې
د یوې داسې مجلې د مسؤول مدیر په حیث چې په هغه کې ټول فلکلوریک مواد راټولېدل او د افغانستان د مختلفو ټولنو په فلکلور باندې غږېده، د دغه مجلې بندېدل تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خو دا یو ډېر ضایع بولم، ځکه چې دا بلکه مجله نه، بلکه د افغانستان د اجتماعي تاریخ یو غنه ده، یو نشریه ده. دا خو نه ده چې مثلا یو فولکلوري مطلب من چاپو، دا ټول په خپل کې یو هغه محتویات لري، یو ارزش لري. دا ډیر یو زایده، اما متاسفانه افغانستان اوس هیڅ شی نه لري چې د خپل فولکلور یا عامیانه مطالب که نشر که
لحکومت از تا غختنه صده چه باید وشید؟
والا از ما غختنه دو حکومت خواهم داده چه دا مجله بیرت احیا که او دیر پا قدر احیا که وسایل ورتوار که ده هر جیبه ده هر ملیت یا قدر ورتوار که
درنو آوریدونکو، د نړۍ په ټولو پرمختللو هیوادونو کې د فلکلوریکو مسایلو د ژوندۍ او خوندي ساتلو لپاره چاپي، غږیزي او تصویري رسنۍ موجود دي، ترڅو د خپلې ټولنې د فلکلوریکو توکو په اړه معلومات پکې خوندي وساتي. خو په هیواد کې د فلکلور یوه ځانګړې مجله موجوده وه، خو هغه هم له بده مرغه تړل شوې ده. د بیا چاپېدا په هیله یې نننۍ خپرونه مو همدلته تمامېږي. که راډیو ته مو لیکونه رسول پتی مو دادي. په کابل کې مو د پوسټ بکس شمیره ده